مشال راډیو د وخت سهار لس بجې نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون درېمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال راډیو په روانه خپرونې کې ستاسو هرکلی کوم. د روانې خپرونې زیاتره برخه بلدیاتي انتخابات ته ځانګړې شوې ده، خو ورسره به نور راپورونه مطبوعاتو ته کتنې او په پای کې ځانګړی اونیز پروګرام تاندې هیلې هم واوري. خو تر هر څه وړاندې مجید بابر ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
ستړي مشي لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د بلدیت ټاکنو په سر د درو سیاسي کارکوونکو د وجلو سره په یاد صوبه کې د وجل شو شمیر درویشتو ته ورسید. د خیبر پختونخوا په حکومت کې اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند په بلدیتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي دي. په امریکا کې د ترهګرۍ په تور یو کس د پولیسو لخوا وجل شوی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد په نوګاتی کلی کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف ګوند کارکوونکو ترمنځ د بلدیاتي ټاکنو په سر یو نښته کې د تحریک انصاف درې کارکوونکي وژل شوي او دوه زخمیان دي. د پولیسو چارواکو تیر ماښام مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه ویلي دي چې په یاد کلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس چودري ساجد په بلدیاتي ټاکنو کې د بایللو وروستو د تحریک انصاف په کارکوونکو ډزې وکړې. د دغو درېو سیاسي کارکوونکو د وژنې سره په یاد صوبه کې د بلدیتی ټاکنو سره د تړاو لرونکو وجنو شمیر درویشتو ته ورسید. دغو ټاکنو پر مهال د سلو نه زیات کسان جوبل شوي هم وو. په صوبه کې د ټاکنو پر مهال د خراب امنیتي حالاتو تورونه الیکشن کمیشن او واکمن تحریک انصاف ګوند په یو بل لګوي، خو بې طرفه څېړونکي وایي چې په صوبه کې د امن امان ساتلو ذمواري د صوبایي حکومت ته. د خیبر پختونخوا په اتحادی حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند د 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي او په یو شمیر ضلعو کې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
پاکستان تحریک انصاف یو سیاسی جماعت دی، دا هغی کارکنانو ډیر ناروا کار کړ، نوړې کاری کړې دي. هغی په دې ده دی چې ولس له اداره حق ور کړې وي چې هغی په آزادانه رایه د ټاکنې کړې وي. هغی په هغې باندې په غلطه طریقه مجرمانه طور په هغې باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړې دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډیر افسوس دی.
په پیښور پریس کلب کې د عوامي جمهوریت اتحاد مشر او په صوبایي کابینه کې سینیئر وزیر شهرام ترکی خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې د دغو درغلو نوټس واخلي او چې کومو ضلعو کې درغلی شوي دي د هغې نتیجې کل عدم وګرځوي او بیا ټاکنې وکړي. بلخوا تېره ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور دي چې په دغو بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلی کړی دي، نو د دوی ګوند دوباره ټاکنو لپاره تیار دی. د بشری حقوقو سارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وجل یو جنگي جرم بللې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د سانګي سیډونکو هی تربار په بلخ کې د یو مرستندوی غیر دولتي ادارې د نهو کارکونکو وجل یو ټکان ورکوونکو عمل وباله. د پیپل ان نیډ په نامه دغه ادارې کارکونکو وړه مشپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل شول. هی تربار په دې اړه چې پر کومو دلایلو د دغې پیښې ته د جنگي جرم نوم ورکوي له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل،
there would have to be a full investigation to determine this.
دا وایي په دې اړه باید بشپړ څېړنه وشي چې دا معلومه کړي خو کدا په پولیسي وګړو یو قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنگي جرم وي. په قربانیانو کې د یو خدي په ګډون 15 تنه د دې ادارې کارکونکو دوی ډرایوران او دوی ساتونکو دي. دغه پیښه چې تر اوسه یې ذمہواري کوم ډلې په غاړه نه ده اخیستې، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو غندلې ده. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف وکړي. دیس موند اسوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پیسې به په پرمختیايي چارو ولګيږي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کلب موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
برتانیا یو د افغانستان سره ستره مرسته کوونکې هیواد دی. د امریکای خار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډډو ویشتی او وژلی دی. دا کس تېره ورځ وختي د خار په روز لینډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته ویشتل شوی دی. پولیس وایي شپږ ویشت کلن اوسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا ووژل شو چې کله یې چاقو په لاس د اف بی آی په یو کارکوونکي او د پولیسو په یو افسر برید وکړو. پولیس زیاتوي دوی یوه ویډیو لري چې پکې ښکاري اوسامه رحیم د دغو امنیتي چارواکو په لور ورځي او هغوی ترې وروستو وروستو کیږي. خو د اوسامه رحیم ورور ایمان رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې د جومات امام دی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې پولیسو هغه وخت د ده ورور د شانه ویشته چې د خپل کار ځای ته د تلو لپاره په یو بس سټاپ ولاړو او په ټلیفون یې خپل پلار سره خبرې کولې. د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د راپورونو له مخه لږ تر لږه څلېرش عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بسې په یوه غریزه لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه پنځلس مسافر زخمیان شوي هم دي. یو ځایي چارواکي ویلي دي چې زخمیان د نږدې یو ښارګوټي چالوس روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرج د کسپین له سمندرګي سره ډیر سیلانیان وری انخلوي. ایران د ټرافیکي وری په لړ کې ډیره خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال له 300 ضروریات کسان په دې هیواد کې په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بټاباد کې د بلدیاتي ټاکنو پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونه پر واکمن صوبایي ګوند د ټګۍ تورونه لګوي. د صوبایي حکومت د ائتلافي ګوند جماعت اسلامي یو مشر په دې اړه وایي
هغې ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و پکار، خو دا کار هم هغې کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغې لپاره استعمال شوی دی.
په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي که څه هم ځینې قوتونه د قانون ترمنځ د بیلتون هڅه کوي خو په دې صوبه کې د پښتانه او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نشته. په دې اړه یو ځایي کارپوه وایي
د بلوڅ پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړه دی، پښتون خپل په خاوره پروت دی، بلوڅ خپل په خاوره پروت دی.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په مساخیل ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي چې د دیر شمړې په جنګي میدان کې پاتې دي. د خوست والي په دې اړه مشال راډیو ته ویلي
دا خلق خارجی اتباع دي او فرز صلیبی خپل هوادونو ته رسي.
دروانی پرونی په پای کې به د میرمن پاړه ځنګړی 19 پروګرام تان دی هله هم واوري چې دا ځل د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د شذ رول ته ځنګړی شوی.
یا خو چې راوتی هم یې هم نظام چې لکه د خزو د فارق کار کوم د خزو د حقوق د فارق.
پروان خبرون کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاته ده مشال رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا په بټاباد ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پولیس چارواک په وینا د درو واړو وژل شوو کسانو اړه د پاکستان تحریک انصاف سره ده او دا کسان د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې په ډلې وژل شوی دي. په دې اړه له پېښوره ځلاند سفزی راپور کوي.
د ایبټ آباد په فوارا چوک کې 13 ورځ مازیګر د ډزو په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف درې کارکنان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پیښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو قراقرم هایوې باندې مړی کېښودل. په پیښه کې د ککړو کسانو زر تر زره د گرفتارۍ مطالبه وکړه او لوی سړک تر دوو غنټو پورې بند وساتلو. د پولیس تر مخه د دمتور یونین کونسل څخه بلدیتي ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سجاد ملګرو د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو ډزې کړې دي. د سیمه ډی اس پی عزیز افریدی د احتجاجي مظاهره پر ځای رسنیو سره خبرو کې وویل چې پیخه کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره عملیات پیل کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د پیخې غندنه کړې ده او له پولیس څخه غوښتنه کړې ده چې پیخه کې ککړ کسان دي زر تر زره گرفتار کړي شي. یاد دی وی چې له دې پیخې وړاندې هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بلدیاتي ټاکنو په تاوتریخوالي کې اتلس کسان وژل شوي دي. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال ریڈیو خاوري. په خیبر پښتونخوا کې د دیرشمې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه پر واکمن تحریک انصاف ګوند د ټګۍ تورونه لګوي. په دې لړ کې پرون په سوای حکومت کې شریک واکمن ګوندونه جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد وایي چې دا ټاکنې د یو مخصوص ګوند په ګټه تمامې سوې دي. دوی غوښتنه کوي چې له سره دې ټاکنې وسي. نور تفصیل له پېښوره د خالد خان په راپور کې واوري.
دا جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د نه پورس پیښور کې د خپل ګوند دفتر کې خبريالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دیرشمۍ په زور او زبردستي اوټونه په خپل حق کې اچولې دي او په کار ده چې الیکشن کمیشن په پیښور، نوخان، مردان، ډیر اسماعیل خان او د صوبې هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي چېرته چې د ټګې او درغلې تورونه لګول شوي دي.
پاکستان تحریک انصاف یو جماعت دی، سیاسی جماعت دی او دا هغی کارکنانو ډیر ناروا کار کړی، ناوړی کار یې کړی دی. هغوی په ځای د دې چې ولس له اداره حق ورکړی وي چې هغوی په آزادانه رایې د ټاکنې کړی وي، هغوی په هغې باندې په غلطه طریقه مجرمانه طور په هغې باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډیر افسوس دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوري اتحاد مشر شارام ترکه په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال وویل چې سوابې ضلع کې پولیس، انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي. خو بیا د یو پښتنې په ځواب کې هغه وویل چې د هغوی ګوند به د دیرشمې ټاکنو کې دا درغلې خلاف پوره پوره احتجاج کوي، خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي.
الیکشن کمیشن د دې خبرې مونږ اپیل کوو چې د دې نوټس واخلي او په دې معنی دا ریزلت کله دم قرار کی چې کوم ځای کې دانلی شوی دا ری پولینګ ته لړ شي او کم خلک چې په دې کې انوالو دي رہی خلاف قانوني کاروایی وشي. الیکشن کول، الیکشن کې ریګینګ کېدل، پاغي معنی قانوني کاروایی کېدل، دا ر الیکشن کمیشن کار دی، حکومت کار نه.
دغه شان پیښور کې د جماعت اسلامي ضلع امیر صابر حسین اوان دا پیښور پټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ویلي دی چې پټاکنو کې د ټګې او درغلې د پاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی په کور کې شوې و. خو بیا د جماعت اسلامي امیر پروفیسر ابراهیم وای په کار دا چې د صوبې وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند له اړخه د زور زیاتې او درغلې ته پام وکړي.
یعنی د صوبایي حکومت خو دا زه په دې باندې افسوس وایم چې صوبایي حکومت د صوبې پولیس د خپل جرم د پر استعمال کړی دی. هغه ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و پکار، خو دا کار هم هغه کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغه د پر استعمال شوی دی.
دا یادونه ده چې دیرشمې نه پس په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو له اړخه په مقامي حکومتونو کې د ټګې او د درغلې خلاف احتجاجونه روان دي او دغه غوښتنه کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمہوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او سم په پېښور کې پاتې کیږو. د پېښور پریس کلب مخته د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي او په پریس کلب کې د خبري غونډو لړۍ روانه ده. حکومتي او د حکومت مخالف ګوندونو امیدواران او غړي په ټاکنو کې د درغلې تورونه لګوي او لزان سره د ثبوت په توګه د ووټونو پرچی او مهرونه هم راوړي. زموږ خبريال زلان یوسفزی د پېښور پریس کلب د سترګو لیدلې حال راکوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
په دیرشم مئی تر سره شوی د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې روانې دي چې پکې د حکومت مخالف ګوندونو سره سره د حکومتي ګوندونو امیدواران او کارکنان هم مظاهرې کوي. د ګل او نهې پرواز یوازې په پیښور پریس کلب کې بلدیاتي ټاکنو کې د درغلې پر ضد 25 پریس کانفرنس او د پریس کلب مخې ته لسو څخه زیاتې احتجاجي مظاهرې وشوي. یو احتجاجي مظاهره کې ګډونوال د جماعت اسلامي لخوا د بلدیاتي ټاکنو امیدوار نور محمد مشال ریډیو ته وویل،
یو سی 55 مریم زئی ز د ډیسټریکټ امیدوارم، الیکشن ما ګټلې د شپې 2 بجې ما ته اطلاع را لیدا مونږ میټایانی وبشلی پرون والے اطلاعات لاله چتا الیکشن بیل لیدې ما ته نه پارم 13 راکړې دې ما ته چې دا بده ته صفا درکوم زما ایجنټ ته ویلې کنه زما ایجنټ ته چې دا بتا ته صفا ملاویږي زما ایجنټ په دغه سیز واپس کړې دې نه داغنه لیکلې غستی نه ولا دلیکل ور کړې دې
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د پیښور هریانا یونین کونسل څخه د ټاون ممبر لپاره امیدوار جمال وینا ده چې پټاکنو کې په غټه کې درغلی شوې ده چې ذمہ داری د انتظامیه په غاړه ده
زمو په ناسابه پایان په وومن پولیس سټیشن باندې الیکشن تقریبا بند پاتې شوې ده په چولی تقریبا بند پاتې شوې ده په هریانا پایان باندې چکن نه بدمعشي شوې ده جالي وټونه چکن نه پول شوې ده او نو دا 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 بدمعشي او ټول وجه سوا د ټول وجه د الیکشن کمیشن نه اهلی بد انتظامی او دا غي د سکیورټی ناقص انتظاماتو چې پولیس با د ټریفیک پولیس له چکم دینو لږی ور کړو او غي حکومت اغي عوام ایس کنټرول کولی نشو ګرمي وا ډیر زیاته بد انتظامی وا
په یو بل احتجاجي مظاهره کې ګډون لرون کې یو کس چې په دې بلدیاتی ټاکنو کې خپل سوکې هم ګټلې ده وای چې د بری با وجود هم د لټاکنو څخه مطمئن نه ده
زما شیرشانوم دې دا وارد 265 نمای الیکشن ګټلې اند خو جرنل کونسل خو داندلی شوی دا غلط شوی الیکشن ټیک نه شوی داندلی دا شوی چې بیلټ پیپر 12 شوی دی ا استعمال شوی دی او به اخره کې د سکارو شو چې بکسې کې خو شو په یو کمره کې تعلق لري شو او ټول خلک بارګ وي آرمی والا برازي الابا چې دینو کاونټینګ کیږي هغه نه بعد دوه کسان سره په دغه کې د ټول کله د خبرې غواړي او دوه کسان سره د نه کېناس هغه کمره کې چې شاته کړکی و پاغه باندې دغه راغلي دی ووټډ وستې شو او نور ووټډ بګیا چورې شو دی
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کرسنوی ته په خپل یو بیان کې ویلي دي چې رنی ټاکنې کول د الیکشن کمیشن ذمہ داری ده بلخوا الیکشن کمیشن د سلو څخه زیاتو پولینګ سټیشنو باندې د بیا ټاکنو احکامات جاری کړی دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې کچره الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی ټاکنې بیا لسره کول غواړي نو دوی ورته تیار دي زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
زموږ غږ له مشال ریډیو خوري د خیبر پښتونخوا په بنو کرک او ضلع کې مروت کې تر بلدیاتی ټاکنو وروسته ځین غیر سرکاري نتایج مخې ته راغلي دي خو ډېرې لاپاته دي د ځینو یونین کونسل نتایج متنازع ګرځول سوي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخته نه راځي یا وخت په وخت بدلیږي په دې اړه نور حال عمر دراز وزیر کوي
په بنو کې ټول یو کم 50 یونین کونسلو کې به یو کم 50 زیلی او یو کم 50 تحصیل کونسلران منتخب کیږي مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمله پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه تر لسه شوه نتیجو تر مخه بنو کې یو کم 50 یونین کونسلو کې د 20 یونین کونسلو نتایج مخه تر غلي چې په زیلی کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فی ډلا په اول او پاکستان تحریک انصاف ګوند په دویم نمبر دی یعنی جمعیت علما اسلام فی ډلې 19 پاکستان تحریک انصاف 12 آزاد و پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو عوامي نېشنل ګوند و او پاکستان پیپلز ګوند یو سیټ تر لاسه کړې دغه شان بنو کې په یو کم 50 یونین کونسلو کې د سلويخ تحصیل کونسلو نتایج مخه تر غلي چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علما اسلام په دویم نمبر دی د الیکشن کمیشن عملی تر مخه بنو کې اووه ځلې کونسلو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او بنو کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخې ته راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کوټ کچارو کې د درغلۍ تور کې سونه درج کوي دغه شان ضلع لکی مروت کې درې دېرش یونین کونسلو کې به درې دېرش ذیلي او درې دېرش تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرال کونسلر یوت کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت درې دېرش ذیلي کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیډلې اتلس پاکستان تحریک انصاف سلور پاکستان پیپلز ګوند شپږ او آزاد امیدوارانو 200 ګټلې دي د ټول ټاکنو عملی تر مخه د غلطه درې ذیلي کونسلرانو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علما اسلام فیډلا په اول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی هم د غشان کرک ضلع کې به هم 21 ذیلي او 21 تحصیل کونسلران د بلدیاتي ټول ټاکنو نتایج مخې ته راتلو نه پس منتخب کولی شي چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دي ښودل شوي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
زمو جغل مشال ریڈیو خوری د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی انتخاباتو سرکاری نتایج که څه هم پر اوم جون به اعلانیږي خو ورسره غیر حتمی نتیجې هم را روانې دي او خلک خپل بریالیتوبونه لمانځي. په دې کې زنانه یا ښځې هم دي او خوشحالي څرګندوي چې د څه لپاره دوی ووټ ترلاسه کړی دي اوس به د هغه مقصد لپاره کار کوي. له دغو ښځو سره زموږ همکاري رابعه اکرم خان خبرې کړي دي او دا راپور یې جوړ کړی دی چې تاسو اورېدو ته بولم.
صدف افتخار چې د چارسدی ترناب کلی سره تعلق لري د خپل کلی نه کونسلر منتخب شوې ده. وایي چې خپل هم تعلیم یافته ده او په ایجنډا یې وړومبی نمبر د جنکو تعلیم دی.
کله زه الیکشن ته ودرېدم نو ما دې ټولو تر دې نه مخکې را ویلې دي چې زما چې کوم اهم مقصد دی هغه دا دی چې زه په کلي کې د زنانو تعلیم عام کړم، ځکه چې زموږ په کلي کې د زنانو د تعلیم لپاره هیڅ قسمه پرمختګ نه کېږي، نه شوې نه دا چا وهم ګمان کې راځي، بل چې کومې زنانه زیاتره تعلیم یافته دي یا بې تعلیمه پاتې کېږي په کورونو کې، هغوی لپاره د دستکاری سینټر جوړول چې هغوی په هغې کې کښېني او د خپل هنر مظاهره هغوی کولی شي، مطلب چې هغوی کوم ابیلیټیز په هغوی کې دي چې هغه ابیلیټیز هغوی خولی شي.
د کوزیر میدان سره تعلق لرونکي شمع قاسم چې مخکې هم د خپل کلي کونسلره پاتې شوې ده او سخت کال بلا مقابله منتخب شوې ده، وایي چې د دوی په سیمه کې د زنانو بهر تلل ګران کار دی خو د خپلې کورنۍ کومک له وجې دی یو وار بیا دا حوصله وکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې دی اویل غواړي چې خپلې علاقې زنانو لپاره کار وکړي.
سیاست سره خو چونکی دلته کې حالات داسې وو چې لکه ښځې خپل حقوق هم نشو میلاوېدی او خپل ورزي اختیارات هم چا سره خپل نشو، لکه په خپل سر مونږ هیڅ هم نشو کولی. خو بیا ښځه زما سره خپل خاون پوره مرسته وه، زه به د خپلو علاقې د خلکو لپاره او خاصکر د ښځو د خدمت لپاره زه پوره کوشش کوم.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د مقامي انتخاباتو په اړه جوړې کړې شوې د قایمه کمیټې غړي راج تعریفت وایي چې په مقامي سطح د زنانو سیاست کې برخه اخیستونه به یو ښه ماحول جوړېږي. دا سمره چې به سالانه ترقیاتی پروګرام وي نو دا به مونږ زلو ته ورکو او دا به هم دغه خلک استعمالوي کم چې په مقامي انتخاباتو کې کامیاب شوي دي، نو د مقامي انتخابات دا منتخب غړي به ترقیاتی کارونه کوي. د فکر د په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخاباتو کې سده پاسه په 6500 سیټونو شاخوا 9500 زنانو برخه اخیستې وه.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري اوس زو د کوټې پر لور. پرون مازګر نا وخته د بلوچستان په کوټه کې پښتون زده کوونکو په مستون کې د پښتون د ډلیزي وژنې پر ضد احتجاج وکړ. دوی پر سړکونو راوتلي او د پښتون د وژونکو پر خلاف شعارونه ورکول. دغه احتجاج د عوامي نېشنل پارټي د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن له اړخه ترتیب شوی و چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
د پښتون زده کوونکو سازمان پی ایس ایف لړخه د احتجاجي مظاهره د کوټي له بلابلو لارو تیرېدو وروسته د کوټي پریس کلب مخې ته په غونډي بدل شوه. په دغه موقع د یاد سازمان صوبایي صدر ملک انعام کاکړ د مستونګ پیشي په لړ کې د درویش دورانی په مشهور شعر خپل وینا پیل کړه.
چین بیا سي تور پورته نصر په وینو رنگ سي، چین بیا سي تور پورته نصر په وینو رنگ سي، بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سي. خل خدا وای چې د مستنګ واکه د مستنګ واکه ته ډیر غټ شاته په سمندر پروت دی. ولې چې کله دتا یو ما کوم کوم لا سونو ته بلا سونو کی سرور کړی دی، داغه په مې کې داسې سازش نه سره غلی چا کوم نه سره وجنګي. خو لیکن نن د واغیار ته دا ویان چې د پردی او شاته ولار دی. د پښتون وینه و دون ارزان نه ده چې په کوم چورنګي ته غوړې په غزي باندې د وینه توکه، چې د فخر افغان بچا خان چې یو کارکون پردا خاوري دومره درته يم واغیار ته دومره يم دومره وکي چې سبا برداشت کړي.
د یاد سازمان پی ایس ایف صوبایي جنرل سکرټر اخلاق بازی په مستون کې د پښتنو پر ډلیزه وزنه وویل چې دا غمناکه پیښه به پښتانه کله هم هیر نه کړي.
هغه خلکو هغه غیارو هغه دشمنانو د دې سره ډیره ویره کوي چې دا پښتون قوم کچیر موږ به تعلیم ترې نه کوي، کچیر موږ به قلم ترې نه کوي، کچیر موږ به کتاب ترې نه کوي، هغه ورځ لري نه ده چې پر دا خطاب باندې به دغه پښتون قوم حکمراني کوي.
د دوشنبه په ورځ نه وخته د پښتنو زده کوونکو سازمان پی ایس ایف لخوا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې ترسره سوه چې په همدغه ورځ په کوټه کې د پاکستان وزیر اعظم په مسري کې ټولګوندیزه غونډه ترسره سوه چې پکې د مستونګ له خونړۍ پیښې وروسته د امنیت خوندي ساتلو پلانونه مطرح کړل سول.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي پر دې سربیره چې په وار وار هلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅې سوي دي، خو بیا هم د قانونو په حیث د پښتانه او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نشته. دوی وایي په بلوڅ میشته سیمه مستون کې د پښتنو د وژلو دا وروستۍ پیښه هم شایي د دې قانونو د سره جنګولو یو سازش و چې د دوی په وینا سیاسي مشرانو په یوه خوله رد کړ. بریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو قومونو یعنی بلوچ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنی نشته. دوی وای که هرڅو بهرني او په پاکستان دننه قوتونه د دې دوو قومونو د جنگولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوچ مشران په دې پردیو د سیسو پوه دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پیشه لومړی نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسي سازشونه سوي دي. د وویل
افغانستان کی روس جارحیت رالی بیا کوشش دا مذہب پرست او دا قوم پرست کب کی ہو جائیں گی، لیکن دادوار مرحلے ناکام سے بیا کوشش دا اسو کی دا مذہبی پر قواریت پر نام دا شیعہ او دا سنی جنگ جوسی، لیکن دا ہم ناکام سو وسی وردہ کدلے سی دا عزائم دا سازش ہوئی چی پشتن کام او بلوس کام ولکہ ودلی جسمن خپل عزائم پرکی.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هر څه سربیره باید مرکزی او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي اومي ګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل لزغمه د کار اخیستلو شی پریکړې کړې دي.
واقعتا نم پښتونخوا هم پارټي ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبرانو وکړي، بیا د نورو پارټیانو خدای کړي جماعت علما نظریاتي عوامي نشن پارټي دا ټول بیا هغه باندې مت وکړي چې هر له دې زه خدای مکه دا ښار توانی نشي دا که واقعتا د پارټي موله دا ښار به تر نیمه زیات څه ووله ټول صبح کې به داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوس ولس ته پېښ شوی وای. هغه په حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقع کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغا حسن بلوچ وویل په مستون کې د بیګنا پښتنو وژل دلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکام کړه.
بلوچستان میں بلوچ پښتون کې درمیان کوئی بھی جګړه نه ده.
بلوچستان کې د پښتنو او بلوڅو ترمنځ هیڅ جګړه نشته. د مستونګ پیخه د پښتنو او بلوڅو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش و چې سیاسي مشرانو د دې پیخي غندنه وکړه او په ډیره ښه متحده توګه یې ناکام کړ، او دا پیغام یې ورکړ چې دلته د قانونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس ولس پوهېدل دي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوچستان ترمنځ نه یوازې جګړه نسته، بلکې یو له بل سره شی اړیکې لري. د وویل
د بلوچستان پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړه دی، پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوچستان خپل په خبره پروت دی. بلوچستان لیډران هم دا خبرې کوي چې د پښتون په علاقه کې کم ریسورسز تا کم وسایل تا هغه پښتون د خپل څوک وړلی نشي. دغه سه بلوچستان خپل ځان تم دا وایي چې کم زما اختیار دی، زما ګیس، زما تیل، زما کوست سمندر دا زما په لاس کې.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غشتونکو بلوڅو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده ابراهمداغ بوکټی هم پر خپل ټویټر پاڼو د مستونګ پیشه په کلکو ټکو غندلې ده.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې ده مشال رادیو .com. د سهار لسنیمې بجې سوې. وار ورکو مجید بابر ته چې د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا د ابتابات په دمتور یونین کونسل کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف کوند کارکوونکو ترمنځ د بلیاتي ټاکنو په اړه یو خطه کې د تحریک انصاف درې کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پولیسو چارواکو تیر ماښام مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویلي دي چې په یاد سیمه کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس سجاد په بلدیتي ټاکنو کې د بایللو وروسته د تحریک انصاف په کارکوونکو ډزې وکړې. د دغو دریو سیاسي کارکوونکو د وژنې سره په یاد صوبه کې د بلدیتي ټاکنو په سر د وژنو شمېر 18 ته ورسېد. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف کوند د 1 مئی په بلدیتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي او په یو شمېر ضلعو کې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو سالونکې ډلې هیومن رایټس واچ د عامو افغانانو وجل یو جنګي جرم بللی. د هیومن رایټس واچ د افغانستان او د افغانستان او آسیا د څانګې څېړونکي هیتر بار په بلخ کې د یوې مرستندویه غیر دولتي ادارې د نهو کارکوونکو وجل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 1.5 میلیون ډالر مصرف کوي. د امریکایي ښار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډډو وشتې وجلی دی. دا کس تېره ورځ وختي د ښار په روز لینډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته وشتل شوی دی. د راپورونو له مخه لږ تر لږه سلیری شیراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بسې په یوه غریزې لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنوي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو څخه واورېدی چې مجید بابر وړاندې کوي. یو سوار رسېدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي اراخست دي. راځي چې ورته غوښتو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې باندې د هند مخالفت په ښکار مخې ته راغی. د کوم اظهار چې هندي وزیر خارجه د یو خبری کانفرنس دوران خپه ډاګه وکړو او وی ویل چې هند د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري سخت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ د هند وزیر اعظم هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی، خو دا مخالفت بې ځایه دی ځکه چې سرنګ هندوستان له چین سره یا بلکم ملک سره تجارت کوي، نو هم د غرنګ پاکستان هم د خپل معیشت مضبوطولو لپاره هلې ځلې کوي، نو باید چې هند له دې منصوبې مخالفت نه کوي. اداریه زیاتوي چې د هندوستان د امریکا سره ښې اړیکې دي او اوس د هند وزیر اعظم د اسرائیلو دوره هم کوي، نو چې هند په دې عرصه کې آزاد دی نو پاکستان ته هم دا حق ترلاسه دی چې هغوی خپل اتحادیان ولټوي او ورسره تجارتي او دفاعي تعلقات جوړ کړي. اداریه اخر کې لیکي چې د هند مشروالۍ له دې خبرې دراک پکار دی چې یو مضبوط او خوشاله پاکستان د هند د بقا او سلامتی لپاره هم ډیر ضروری دی. په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره د دوانو ملکونو مشرانو لبا ډیر په نزاکت او احتیاط فیصله کول وی. نو باید چې دوانو ملکونه د یورپی یونین او خلیج تعاون کونسل مثالونه په وړاندې کېږي او د روایتي سوچ نه رابهر شي. هم د دې سوچ په بدلون باندې د منطقه کې امن هم راتلی شي او ترقی هم کولای شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پڼ خپل دریه په بلدیاتی انتخاباتو کې په بدنظمۍ لیکلې او وایي چې خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی انتخاباتو کې د بد انتظامۍ ذمہوار څوک دی؟ الیکشن کمیشن او قصوی حکومت. د ادارې په وینا چې د لړکی کسه هم الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا حکومت او حکومت په الیکشن کمیشن تورونه لګوي چې دوی د بد انتظامۍ ذمہوار دي، خو که حقیقت کې وخت یې شنو دواړه د دې ذمہوار دي. او فافین ادارې هم په خپل یو رپورت کې د دې خبرې ذکر کړی دی. ادریه اخیری کې د حکومت او الیکشن کمیشن لخوا په یو بل د تورونو سلسله روانه ده او الیکشن کمیشن وایي چې دوی ورته تجویز ورکړی و چې مرحله وار دي انتخابات وکړل شي، خو حکومت ورسره ونه منله چې له کبله دا صورتحال مخې ته راغی. اداریه وایي اوس د دین هیڅ نه جوړیږي، په دې کې دوه ډلې ګرمې دي. پکار دی چې اوس په متفقه توګه د دې مسلې د حل لپاره یو لاره وټاکل شي ځکه چې پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبه لوړاندې د یو شمېر بحرانونو سره مخ ته او نور د بحرانونو د زغم توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د روغ جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول او ټایمز مجلې د سوریه یا شام جګړې ته د افغان او پاکستانی وګړو د لږدې ولکېدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دوه دواړو لیکونو مهم ټکي به هارون بچا درته واورم.
د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي که څه هم پاکستان په لور د افغان حکومت په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راغلی، خو دواړه هیوادونه د خپل منځي بنیادي او تاریخي مسلو د حل په مخه باید یو استراتیژیک ډایالوګ پیل کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي او نظامی مشرتابه وروستۍ اړیکې تر هغې چې یو استراتیژیک ژورتیا او ښکاره اهداف ونه لري، ښایي د تعلقاتو ښه کولو لپاره یوازې د سمبولیکو خوځښتونو په توګه یاد کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په پروسه کې به پاکستان د یوې مهمې نقطې په توګه ووسی، د افغان طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د کینولو په نتیجه کې د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان د رول په یادولو کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. لیکن کاږي افغان حکومت باید د پښتنې ته ځواب ووایي چې پاکستان ته د نږدې کېدلو او د هغه هیواد همکارۍ او ترلاسه کولو لپاره له کومو شیانو او پر کومه بیه تیریږي. دا هم چې افغان حکومت به پاکستان ته د یو لړ امتیازات ورکولو په بدل کې څه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه 16 د دوه هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو نه راځي. دا کار د حکومتونو مضبوطې سیاسي ارادې او ژمنتیا ته اړتیا لري. بلخوا د ټایمز مجلې په یوه لیکنه کې راغلي، ایران د افغانستان او پاکستان شیعه رضاکارانو ته زرګونه ډالر ورکوي ترڅو په سوریه یا شام کې د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره ملګری شي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ویلي، د سوریه جګړې ته د شیعه مسلک مسلمانانو د لیږلو په کار کې په کابل کې د ایران سفارت لاس لري. د شیعه مشر زیاته کړې، د پاکستاني او شیعهګانو جلبولو لپاره بیا په هغه هیواد کې پر انټرنیټ پر اردو ژبه تبلیغات او سوریه ته د تګ لپاره یو تن ته 3000 ډالر ورکول کیږي. په لیکنه کې د ځینو څېړنکارانو په حواله ویل شوي چې په سوریه کې دا مهال تر 5000 پورې افغانان او پاکستانیان د ولسمشر اسد د ځواکونو په لیکو کې جنګیږي. د څېړنکارانو په یوه وخت کې خبرداري ورکړې چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د وسلوالو استخدامول به د سیمې د امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خبرې دي. اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوي دی. د دغه ائتلاف غړي په داسې حال کې په پیرس کې جرګه سوي و چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په دې ورستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمیر مهمې سیمې نیول دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري راکړي.
د الویډیز او منځنی ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیرانو د پاریس ته غونډې په پای کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ، خو دوی د دې یادونه هم وکړه چې د عراق د صدر اعظم حیدر ال عبادی شیعه حکومت د سنی اسلامي سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې د دې هیواد له اقلیت سنیانو سره اړیکې ښه کړي. د پاریس په غونډه کې د سوریه، ایران، روسیا او د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلی او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره عراق ته داخليږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انټونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
لکه څنګه چې پوهیږي، آی اس یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږېدلې، هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې. هغه څه چې پیښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري. له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنگیالي مرسته کوي. الیبادی تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل: ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل: دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو. خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وویل: له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتېږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده.
a long campaign.
دا بلک څنګه چې موږ ویلی او کمپاین وی خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو تر لاسه کړو د بریالي توپ یو اغیزمنه وسیله ده. د رویټرز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیز او سیمیز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغې ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي. د عراق د شمالي خود مختار کردستان سیمې چارواکو پر بغداد انتقاد کړی چې کردانو ته یې چې پیشمرګۍ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي د پاریس په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د کورنیو اختلافاتو یوه بله نښه هله په ډاګه شوه چې د سني قبایلو یوه پلان شوې غونډه په پاریس کې لغوه شوه. د شیخ جمال الدهری په نوم د زوباد قوم یو مشر چې په پام کې و د پاریس په غونډه کې برخه واخلي وویل عبادي څه نشي کولی ځکه هغه د ایران لاسپوڅی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو خواوشا دیرش مړي د سره صلیب ځای دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل سوي دي. بل ورته د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د منګلو په درو کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای سوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجیب الله خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا دیرشو هغو بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تېرې پنجشنبې ورځې را په دې خوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیلو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبې ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې
د موساخیلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنانو لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواري شوی دی. حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان بنو پنجاب کوټې او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالي مرستې ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړې دي. د مساخل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخل ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې باندې دی په پوستونه هم ډزونه کیږي او ولته وسلوال مخالفین ځکه زیات په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چرته په امازې نه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال ډزونه کی په لارې کې بمونه یې غدي. د 1300 کې په مساخل کې په بعض سیمو کې حتی د جنخل په مربطاتو کې بعضې وسلوال نفر هم مړه شوي دي هم تلفاتو ته رسېدلي دي.
د موساخیل د ولسوالۍ قومي مشر حمیم منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی د دواړو خواوونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. د ویل که چیرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوي جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په سن یاسر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. پاکستان د هند لخوا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهداري د مخالفت په خبرګون کې ویلي چې دا پروژه د ټول سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او په دې سره به په سیمه کې د پرمختګ او خوشحالي یو نوی دور پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت له دې پروژې سره ځکه مخالفت څرګند کړی و چې دا پروژه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې هم تیریږي چې د دوی په وینا متنازعه سیمه ده او دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. په دې اړه نور حال له اسلام‌آباد د مچال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امورو او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د بیان پر د عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري د منطقي او تجارتي ترقي لپاره ده. د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز په وینا چې د هند خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې رهداري قبول نه ده. د نهې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړه خصو اړیکو تبصره نه کول غواړي، نو هند هم د پاکستان او چین په دواړه خصو اړیکو دوکې مداخلت نه کوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د رهداري سره معاشي ترقی او د غونډې منطقې د اولس خوشحالي تړل شوې ده. د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې زیاتوي د پاکستان پالیسی پاتې شوې ده چې دواړه خیس مسلې او خصوصا د هند انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکرات د لارې هوار کړي. واضح دی وی د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج ویلي وو چې هند په دې رهداري اعتراض دی او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې وه چې کوم اقتصادي رهداري خبره تاسو کوئ هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه هم تیریږي، نو دا موږ ته نه ده منصوره. د فکر ده په 3000 کیلومتره مشتمله په دې رهداري لاسلیک د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې په موقع شوی وو. دا منصوبه به د پاکستان گوادر بندرګه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي. په دې رهداري کې بلوي سړکونه، ریلوي نظام، کارخانې او د تیلو د ګیس پیپونو یو لوی جال خپریږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان څومره به شک چوپه
دي نه ډیره سخت راغلی تیرا یا هر څه ته
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4 نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2 نیمه بجې اوریدلای شئ. او سموار سیدلی د میرمنو پاړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلی ته په خیبر پښتونخوا کې د مې پر ډیر شمه نیټه بلدیاتي انتخابات تر سره سول چې پکې ګانس می شزو هم برخه واخسته. په دې پروګرام کې په دغه انتخاباتو کې د شزو د رول په اړه خبري سوي دي. دا پروګرام تاسو ته فرخنده اسد وړاندې کوي.
په تاندې هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کله کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د کامیاب شو خو سره خبرې کوو.
زه خو چې راوتې هم یم نو زه هم چې لکه د خزو د پاره کار کوم، د خزو د حقوقو د پاره.
دا چې خزو په درشمه مې د خپل ووټ استعمال وکړ او کنا
هغه فوج په خزو یو ضرورت راغلی او چې او دې لپاره موږ خپل ووټ خامخا کړل کو.
په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شول چې پکې ګڼ شمېر خزو هم برخه واخیسته. په دغه انتخاباتو کې زیاتره خزي په مختص سیټونو مخې ته راغلي او ځینې بیا جنرال سیټونو ته ولاړې وي. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوې خزي په کومه ایجنډا کار کوي او دا چې په دغه انتخاباتو کې خزو ووټ واچولو او کنه. په دغه کې یوه د مردان رفاقت بیگم هم دا چې د تحصیل په سطح په مختص سیټ کامیاب شوه. هغه وایي دا به په ښځو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو لپاره کار کوي.
زما خو دا خبرې ذهن کې دي چې زه وایم چې زمونږ داخلي څومره دي که نه، ځکه چې زمونږ سیټونه ټول خالي لاړل خو چې دوی مونږ همدا لپاره زمینی انتخاباتو لپاره تیاری کړو چې دوی په دې خالي سیټونو باندې را شي او دوی سیاست د بنیاد وپېژني، دوی خپل حق وپېژني او دا کمی کونسلران چې دي چې دوی کښې داسې آګاهي پیدا کړو چې دوی نور هم دا خپل خدمت تیز کړي، نور هم مخکې لاړ شي. په دې باره کښې اوس مونږ ښځو ته وایو چې کله زمونږ تعلیم یافته ښځې وي هغې ته مونږ وایو چې دا خالي لاړو که شپږ میاشتې بعد زمین که درې تیار اوسې تاسو له مونږ داخله وکړو چې دا سیټونه ډک شي چې پل ښځې را شي څلور ټیټه تللي څلور ښځې په تودو کړو مقابله کوې هم ښه ده او که بلا مقابلې ووتې نو هم ښه ده. خو زه وایم چې پرې څلورو سیټو اته ښځې درېږي چې مقابله وشي دي ته وایي ستاسو چې واقعي مونږ ښوي مونږ مقابله کولی شو.
د سواد د سیدو شریف ساجده چې په دغه انتخاباتو کې بغیر د سو مقابلې کامیاب شوې ده وایي د دوی په سیمو کې اوس هم ښځې ډېرې مسلې لري او دا به کوشش کوي چې د ښځو مسلو ته خاص پام وکړي.
زما ایجنډا خو دا ده که نه چې زه خو چې راوتې هم یم نو زه هم چې لکه د ښځو دپاره کار وکړم، د ښځو د حقوقو دپاره، لکه خلکو ته دلته اوس په دې معاشره کښې دي خلکو ته اوس هم ډېر مسلې دي او خاص کر ښځو ته. دا چې دي که نه زمونږ دینه مخکې چې دي نو زمونږ د خویاندو جرګه چې ده زه ممبره هم یم، زمونږ هغه پروګرام سټارټ نه یې که نه مخکې نه شروع نه نو په هغې کښې زه ممبره هم یم او په دې کښې د سورې مونږ هم ډېرې کوزې کړي دي. په هغې کښې مونږ مختلفې کالام بحرین او په داسې داسې علاقو کښې لکه مونږ سورې کوزې کړي دي که نه او به نور داسې کارونه اکثر خو لا علی دا ښځې هغه مطلب هغو ته ډېرې مسلې نو هغو ته بیا پرووایډ کوي دغه د وکیلو هسې د دې مونږ ورته پرووایډ کوو که نه بیا او داسې نورې د دې ګریلو دا تشدد چې دی د چا مې دا خپې کټ کړي وي پوزې نو په دې باندې مونږ مخکې د شروع نه هم پوره کار کړی دی. خپل سوچ چې مې دی نو د ښځو دپاره د حقوق دپاره د ښځو سره چې زیاتی کېږي نو زما ټول دغه دا دی چې د ښځو دپاره کار کوم.
نرګس چې په بلدیاتي انتخاباتو کې په ریزرو سیټ په مردان کې کامیاب شوې وایي دا وار د ښځو په پولینګ سټېشنو کې ډېره بدنظمي ولیدل شوه.
داسې الیکشن خو د خدای په قیامت هم نه راولي، کومه د ښځو بې عزتي په کښې وشوه او کوم دا سړي به پرې ښځو راغر والې دا ښځو غریبانانې ویلانه هسې کړي چې ته ویلی نشي. او یو خو د حکومت نه ډېر زیات په دې خپه وي چې ګوره یو پولیس واله به او دومره به ښځې وي چې تا ته ویلی نه شي چې هغه به غریب را کنټرول کولی نه شي. بیا چې کوم دا بل نه سرکاري رالېږلې وي سرکاري ښځې چې بل نه هغه هم کمې وي دوه درې کسانې به وي دومره رش به پېچې وکړي به یو بل نه لاس نه را کاږ زما خو بس ښځو نه دغه لپاره راوتې یم چې د ښځو ته را سړي ډېر زیات سپک ګوري د خپلو خویندو خدمت ته پاره راوتم او چې لا دغې خو دغې خو لاس کښې نه دي را کړې خو لکه دغه مې امید دی دغه مې سوچ دی چې
بل خوا رفاقت بیگم هم دا وایي دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو په پولینګ سټېشنو سخته بدنظمي ولیدل شوه. په زیاترو ځایونو کې د تاوتریخوالي له وجې پولینګ هم ودرول شو.
هغې کښې خو جګړې وې که به ښځې راغلې اوټونه به یې بند کړو کانډیډیټ به د راننوته د یو پاټې د الیکشن بند کړې د بلې پاټې به راننوته بند کړې نو ښځې غریبانانې به وتښتېدې په میزونو به یې تختې کېښودې لیستونه به یې ترې وویستلو ایجنټې ټولې وتښتېدلې. زما خیال کښې دوه ګنټې بعد بیا راړي د مدال پولیس سټېشن ته بیا شروع شي بیا ورپسې داسې یو درې څلور ګنټې بعد جنګ وشو هغې کښې بیا شروع شي بیا زه لاړو خپل این جي او طرف نه د هغې کسکون سکول ته ما صرف د بار نه هغه شاره ته اخېستلی شو د هغه سکول چې لکه زه دې سکول ته راغلی یم د سبا ثبوت ورکړمه ما پسې د درېو پاټو خلک اوچت چې پولیس هم اوچت چې پولیس ما نه کېمره واخېستله.
په ډېرو ځایونو لکه د دیر او سواد په ځینو برخو کې دا ځل هم ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي. د سواد په اوډیګرام او نورو سیمو کې ښځو د خپل ووټ استعمال ونه کړ. د سواد نه منتخب شوې ساجده هم وایي په څه ځایونو کې ښځو ووټ وانه چولو خو د تیر په نسبت دا ځل د دوی په سیمه کې زیاتو ښځو د خپل ووټ استعمال وکړ.
ډېرو ډېر ډېر خلکو دې پېل ښځې راوتې وي او خپل لکه پته ورته هم اوس هغه حالات نه دي کوم چې مخکې وو که نه اوس ښځو ته دا پته لګېدلي چې آیا زمونږ هم څه وجود شته او زمونږ هم په دې معاشره کښې لکه زمونږ هم څه خپل کردار به مونږ ادا کوو نو په دې وجه ښځې ډېر راوتې دي او خپل بوډایګانې حالانکې چې چا بګاړو کې راوستي دي خو خپل د وخت استعمال کړه او اداري زیات خلکو وی چې ګنا دی لکه دا په موږ باندې فرض دي نو لکه ښځې ښایي پوره ما په خپل دي زه ولاړو ما په دې ده کې نو ما لیدلي دي نو وټونه ډېر خلک ډېر ښځو ورکړي دي زګونه کې نه او په سواد کې چې وي نو لکه دا په سیدو کې خاص کر خونه چم سیدو شریف کې دی کنه زمونږ کم چې ایریا و نو په دې کې ښځو ورکړي دي ما ته چې څونه معلومات دي لکه په دې کې کم زمونږ د نږدې علاقې چې دي کم چې زه ما څونه اورېدلي دي او څونه مې کتلي کنه په دې کې خو ما ته داسې چاره دي چې په دې کې یا خلکو په منع کړي دي ښځې او شاته زیر بالیګرام کې نوم دی زمونږ د دې خونه چمګي شاته بالیګرام کې خزشته او مونږ ته دی مونږ چې ولکه مونږ به ووټ راکړی نو هغه دا خبر مونږ ته کړی و چې زمونږ سړی چې دی نه مونږ لکه ووټ تپار نه پری بیا مونږ هم کنوینس کو او دا هغه باوجود هم څه خزي راغلی وي او څه نه راغلی
د ښځو د حقونو لپاره د یوې کارکوونکې ادارې انجمنې بهبودي خواتین مشره شاد بیګم وایي د خیبر پختونخوا په دیر او نورو سیمو کې اوس هم ښځې د جرګو او سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي
دا چې د کم داوس پورې شي د سونه پولیټیکل پارټیانو سونه د دې خبرې سونه خلافورتیا کړې ده چې په دغه ریجن کې او کومه پروپاګاندا دی کړی دا چې په دغه ریجن کې به خځه ووټ نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې دا یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې وسم څه خاص بدلون نه دی راغلی لکه چې وسم د موږ د لوکل ګورنمنت چې کوم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم خځو په کم تعداد باندې ووټ ورکو خو دا د چې د خځو یو مطلب بیا هم خځې سره تعداد کې راووتی او هغه دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کو چې په دغه علاقې کې کوم دی خځه ووټ نه ورکول غواړي دا غی ریزن دا هم وو چې کله د لوکل ګورنمنت د انتخابات کې د نو د دینه مخکې چې په فیچې نه انتخاب باندې کیس روانو او په دې باندې الیکشن کمیشن ډیر ځات زور مور کوو او الته په خځو کې الډی چې کوم دی مونږ د دې پټیشن حواله سره او د الیکشن کمیشن د دې انټرست حواله سره الته خځي ام بار بار خبرولې په هغه کوجه په خځو کې یو جرأت راغلی او چې او دې له موږ خپل ووټ خامخا کړکو د الیکشن کمیشن دې ورګي اقدام چې کوم دی د مخکنه په خځو کې یو جذبه یو جرأت تیار کړی وو خو هغه کې بیا یو خندا و چې زمونږ کلت چې شو دا چې اته خځي پولیټیکل خپل رایټس هغه ته معلوم دی هغه ووټ ورکول غواړي او اول هغه پولیټیکل پارټیانو باندې کولې تر وسه پورې په دې الیکشن کې د پولیټیکل پارټیانو نه خدونه مخالفت نه وو کوم کله پټ پټ وو خو مخامخ خدونه شنو لکه چې هغه ام د الیکشن کمیشن پرې اقدام باندې همیشه چې کوم دی د کوم هیرینګ روانو په دې باندې هغه یې زیاته مستوله خو دې ورل چې کوم بنیادی مسله وا هغه ته هم وا چې د خځو د شروع چې کوم شریک پولیس سټیشن وي زمو په کلچر کې دا یو غټ خندو د تعداد د خځو د ووټینګ د کمی دا یو ریزن وو چې الته کې پولیس سټیشن چا چا پر د سړي په ولاړو نو نه غنډه وا عمله به شروع وا د لکان په سکولونو کې بو او کمباینډ بو یو ځای بو پولیس سټیشن هغه وجه ام خدای چې کوم په هغه تعداد کې ووټ نه دی ورکړی په کوم تعداد کې چې پکار و
پاتې روزمنی انتخاباتو کې د کوزدیر په کیپی 95 کې خځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې چې د خځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو پر دغه سختن کېد وک او په لومړي ځل دا سوي شو چې الیکشن کمیشن دغه ووټ ابس وګرځولو په دغه د بیا انتخاباتو فیصله وکړه شاد بیگم د هم وايي 2 جون د دوی لپاره ډیره تاریخي ورځ ده ځکه چې الیکشن کمیشن د دوی په حق کې فیصله وکړه
د پاکستان په تاریخ ته بزوې مې چې ډیره هم ورځ ده ځکه چې په وردیر کې د لیبرډر غون ته ډیر علاقه کې تر وسه پوری ډیر پولیټیکل پارټیانو چې دوی اګریمنت کولی او دوی بخځي د ووټ نه منی کولی د سلسله کې په پیکې 95 کې د ډیر د خځو طرف نه مونږ هم او ډیر نور چې کوم ومن لیډر اورګنایزیشنز د نېشنل لیول باندې او ټولو پټیشنز جمع کړي وو او د الیکشن کمیشن نه دا ډیماندو چې د پیکې 95 باندې کوم ځینې انتخابات د دې نتیجې کم دی دا دوی کلادم قرار کی او په دغه ځای د دوباره ریپولینګ وکړي د نېشنل کمیشن دا فیصله وکړه چې بالکل دا کم حالات واقعیت چې هغه پوره وکړل دا غیر پدې دا فیصله وکړه چې دا الیکشن چې څنګه کلام رم دې او په دې به دوباره ریپولینګ کیږي
په خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه د شوو انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په ومه نیټه اعلانېږي او له دغې وروسته به د بلدیاتي حکومت ته جوړولو لپاره نور انتظامات مخې ته راځي داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.